پېښور کې د مازیګر درې بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې یو بله ګړه کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خپرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د مشال رادیو 19 پروګرام د مشال مرکه تر ورو خبرونه له منور شاو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. وزیر اعظم نواز شریف وایي د پاکستان خاوره به د بل هیواد پر ضد استعمالېدو ته نه پرېږدي. افغان چارواکي وایي پاکستان به ورته د سولې خبرو ته تیار د طالبانو فهرست ورکوي. او د خلیج د همکارۍ شپږو هیوادونو ویلي د ایران او سعودي عرب په کړکېچ کې د سعودي عرب پلویان دي. او اوس خبرونه د تفصیل سره. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي چاته به هم اجازه ورنکړي چې د دغه هیواد خاوره د بل کوم هیواد پر ضد د ترهګرۍ لپاره استعمال کړي. د وزیر اعظم هاوس لخوا بیګا په جاری شوي یو بیان کې ویل شوي چې نواز شریف دا څرګندونې تېره ورځ ناوخته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری سره په ټلیفوني خبرو کې کړي. نواز شریف زیاته کړه چې د هند د پټانکوټ پیښې په شفافه توګه پلټنې روانې دي. په دغه موقع د جان کیری وینا وه چې په کار دي پاکستان او هند سیمې د ثبات لپاره خپل منځي مذاکرات جاری وساتي. تاکل شبه چې د سعودي عرب د دفاع وزیر به نن د پاکستان دوره کوي. د مشال ریډیو خبریال د چارواکو په حواله وای شهزاده محمد بن سلمان به له خپل پاکستانی سیال خواجه محمد آصف او نورو چارواکو سره ملاقاتونه کوي او د دوالخیزه معاملو باندې بورسه خبري کوي. دغه چارواکو زمنګ خبریال ته دا هم ویلي دي چې د دواړو هیوادونو تعلقات او د سیمه د صورتحال په ګډون به په یو شمېر موضوعاتو چارواکي خبري اترې کوي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي چې مرکزی حکومت د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري منصوبې په ګډون د پرمختیا په مختلفو کارونو کې خیبر پښتونخوا ته خپل حقونه نه ورکوي. پرون په بلیګاله کې پرویز خټک د مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل د پاکستان چین اقتصادي کوریډور په حق له ټول ګوندونه یو ځای دي.
او دې صوبې سره همیشه دا زیاتی کی چې موږ کله حق واړو نو دې موې چې دا صوبې خلغه داران دي. زه اوس هم دایم چې سی پیک چې کوم مسله ده دا د موږ حق دی. دا موږ سره کمیټمنټ دی. وزیر اعظم اعلان کړو موږ چې اوس بیا حق واړو نو بیا د یې چې چین ته فکر جوړ شو بل ته جوړ شو نو دروغ اعلانات چې کوي او دروغ وادي چې وکړي نو خامخا ثبت خپل حق واړي.
تیره ورځ په اسلام آباد کې د چین د سفارت خانې یو بیان ویلی و چې پاکستان د اقتصادي راهداري په اړه مشکلات دی حل کړي او دغه منصوبه زر تر زره اثر ته د رسولو لپاره دی ګامونه پورته کړي. افغان چارواکو ویلي دي پاکستان به دوی ته د اسلام آباد په څلور اړخیزه غونډه کې د هغو وسلوالو طالبانو فهرست ورکړي چې له کابل سره خبرې کول غواړي. چارواکي وایي چې سبا له به په اسلام آباد کې د پاکستان، افغانستان، امریکا او چین استازي د افغانستان د سولې په موضوع غونډه کوي. د افغانستان د اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله مرستیال ویان جاوید فیصل ویلي چې د پاکستان لخوا په ورکیدونکي لیست کې به د هغو ټولو طالبانو تفصیلات شامل وي چې د افغانستان د 15 کلنې جګړې د ختمولو لپاره د افغان حکومت سره د سولې خبرو ته تیار دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سلورو ختیځو ولایتونو د بیلابیل وستاو سره د لیدنې او خبرو لپاره ننګرهار ته رسیدلی دی. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال وایي په جلال آباد کې بعد هر ولایت لپاره بیلابیلو جوړو شو غونډو ته د ولایتونو مسؤلان خپلې ستونزې واوروي او بیا به ولسمشر وینا هم کوي. ښاغلی غنی په داسې حال کې د ننګرهار سفر کوي چې د دغه ولایت د یو شمېر ولسوالیو په حقله د ناارامیو په ځانګړي ډول د داعش ډلې د فعالیتونو د پراخېدو رپورټونه خپاره شوي دي. په یعنی حال کې ویل کېږي چې دغه ناامنۍ د کابل جلال آباد لوی لارې ته هم راغځېدلې او اوس د پخوا په شان خلک د مازیګر نه پاس په آرام زړه سفر ته غاړه نږدي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د سعودي عرب او ایران ترمنځ په رامنځته شوي کړکیچ کې د خلیج همکارۍ شپږو غړي هیوادونو له سعودي عرب سره خپل اعلان ملاتړ اعلان کړی دی. دغه هیوادونو هغه څرګندلی دی چې دوی د ایران لخوا د ریاض په داخلي چارو کې مداخله بللې. د خلیج د همکارۍ شورا د شپږو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په ریاض کې د یو ځانګړې ناستې وروسته په یو بیان کې ویل چې دوی د ایران او سعودي عرب ترمنځ د رامنځته شوي کړکیچ د زیاتوالي په هکله بحث کړی دی. د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر ایران په دې تورن کړ چې له ترهګرۍ سره ملاتړ کوي. نوموړي زیاته کړه که ایران خپلو موجوده پالیسیانو ته دوام ورکړي نو سعودي عرب به په لا نورو ګامونو پورته کولو غور وکړي. د عراق وزیر اعظم حیدر علی بادی ژمنه کړې ده چې سکال به د خپل هیواد نه بډې رشوتونو درغلي ختموي. حیدر علی بادی چې تېره ورځ یې د عراق د پولیسو د یوې خاصې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته خبرې وکړې ویل چې 2018 کال د درغلیو د ختمولو کال دی. د عبادی تر دغه خبرو یو ورځ مخکې د عراق اشیا روحاني مشر آیت الله علی سیستانی یو ځل بیا په حکومت د اصلاحاتو د راوستلو او درغلیو د ختمولو غوښتنه وکړه. فعالان وایي چې په شام کې د القاعده وسلوالې ډلې سره تړاو لرونکي یوې ډلې تر کنټرول لاندې په بندیخانه روس هوایي برودونه کړي چې پکې خواو شاش پېته کسان وژل شوي. د شام د بشري حقوقو د سار اداره چې مرکز یې په برتانیا کې دی ویلې دی په ادلب صوبه کې د امارات النعمانی نومې بازار سره نږدې پرونی هوایي برودونه د النصره فرنټ ډلې ودانۍ په نښه کړه. بلخوا د شام د بهرنیو چارو وزیر ویلي حکومت یې د روانې میاشتې په پای کې په جنیوا کې کیدونکې غونډه کې ګډون ته تیار دی خو په دغه غونډه کې د برخه اخیستونکو مخالف ډلو فهرست لیدل غواړي. د سرکاري خبري ایجنسۍ سنا تر مخه ولید المعلم پرون ویلي د شام حکومت دا باوري کول غواړي چې وسلوالې ډلې به په دې غونډه کې ګډون نه کوي. ولید المعلم دا سرګندونې په دمشق کې د ملګرو ملتونو یو استازي سره د ملاقات پر مهال کړې دي. د شام حکومت ویلي دی په کار دی چې د امن د خبرو زیات پام د ترهګرۍ ختمولو طرف ته وي خو مخالف ډلې غواړي چې د امن د هرې ماهدې تر لاندې د بشار الاسد د واکه لري کړی شي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
خبرونه مولا مشال رادیو ووریدل چې منور شاو وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان له وزیر اعظم سره په ټلیفوني اړیکه کې د هند او پاکستان ترمنځ د سولې مذاکرو د پرمخ وړلو په خبره ټینګار کړی. د چارو شنونکي وایي د پاکستان سیاسي او پوځي مشرتابه د امن دښمن عناصرو پر ضد یو شان دریځ خپل کړی دی.
منګا باد د دهشتګردۍ خلاف په سیاسي سطح باندې هم او په سکیورټي سطح باندې هم کاروایي کوو.
د افغانستان د روغې جوړې په اړه بیا سبا په اسلام آباد کې د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا استازي خبرې کوي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي دغه هیواد د روغې جوړې څلور اړخیزه مذاکرو ته چې ټاکل شوې سبا په اسلام آباد کې وشي که افغان طالبان هم حاضریږي نو دوی چمتو دي چې خبرې ورسره وکړي خو هغه طالبان چې نه غواړي خبرې وکړي څه ورسره باید وکړل شي.
باید دین چې استخباراتو د نفوذ راوباسي جدا جدا مذاکره ورسره وشي.
او د خیبر پختونخوا له وزیر د پاک سینا اقتصادي راهداري پر سر دغه صوبې او د پاکستان د مرکزی حکومت اختلافاتو ته په کتو سره وایي چې د صوبې د حکومت غسلو لپاره له ټولو سیاسي ګوندونو سره سلا مشورې پیل کړې دي.
کوشش ده چې موږ ټولې پارټیانې په صوبه کې وزې شو. الله شکر دی چې دې وخت کې موږ په دې ټولو پوینټس باندې متفق یو.
د مشال مرکه ونیس پروګرام هم اوري هیله ده د خبرونې تر پایه مو ملتیا وکړي. اورنې موضوع تر ازو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلی چې د پاکستان او هند ترمنځ د امن خبرو تر ته دوام ورکول د سیمې د ثبات لپاره اړین دي. د پاکستان حکومت یو خبر پاڼه وایي چې جان کیری له وزیر اعظم نواز شریف سره په ټلیفوني خبرو کې د هند د پټان کوټ پر پوځي اډې د وسلوال برید په تړاو د پاکستان کردار وسته. نوموړي زیاته کړه چې پر دې سربېره چې ځینې عناصر د پاکستان او هند ترمنځ د امن هڅې له ناکامۍ سره مخ کول غواړي د دواړو هیوادونو حکومتونه باید د امن لار پرینک دی. اسلام آباد ریاض مساخیل تفصیل راکوي.
د وزیر اعظم هاوس اسلام آباد لخوا جاری شوی خبر پانی تر مخه د خالی پورز ماسخوتن د امریکا خارجه وزیر جان کیری د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره په ټلیفون خبرې وکړي. دغه دوران د امریکایي خارجه وزیر وینا وه چې پاکستان او هند لا د پټانکوټ پیښې وروستو مذاکراتي عمل ځنډول نه دي پکار، ځکه چې دا د سیمې امن دپاره ډېر ضروري دي. د ده وینا وه چې ځینې خلک نه غواړي د پاکستان او هند تعلقات ښه وي، نو ځکه دا قسمه کاروایانې کوي. په دې موقع وزیر اعظم نواز شریف وویل چې د هندوستان لخوا د پټانکوټ پیښې په اړه ورکړی شوي ثبوتونو باندې کار روان دی او ډېر ضربه ټول حقیقت نړۍ ته په ډاګه کړي. وزیر اعظم د پاکستان هغه عزم هم تکرار کو چې د ترهګرۍ خلاف هر ممکن اقدامات کوي او خپله خوره به کله هم د چا خلاف استعمال ته نه پرېږدي. د ده وینا وه چې دغه لړکې ټولې متعلقه ادارې چمتو دي. امریکایي خارجه وزیر د پټانکوټ پلټنو لړکې پاکستان ته د خپلې خوا د مرستو وړاندیز هم وکړو. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ترنا لاندې
دا دعویداری غلطه ده چې دین د شهیدګردي مکمل ختم
افغانان سوال به شک چوپه
ډیره سخت راغلی تیره یا هر څه کې
دوست مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال ترنا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د مازیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
اردوونکو، په دې وروستیو کې د هند د پټانکوټ پر پوځي اډې تر وسلوال برید وروسته د هغه هیواد د حکومت د غوښتنو د افغانستان د روغې جوړې پر بهیر او همداراز پر یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو د پاکستان د پوځي او سیاسي مشرتابه په دریځونو کې ورتهوالی معلومیږي. پوښتنه دلته دا ده چې آیا واقعي هم د هیواد پوځ او سیاسي مشران دغو مسلو ته له یوې زاویې ګوري؟ پر دې موضوع د ګلای از رپورټ وګورو.
د پاکستان وزیر اعظم محمد نواز شریف په دې رستو کې د افغانستان د سولې پروسې له هند سره د جامع مذاکراتو بیا شروع کولو، د سعودي عرب په مشرۍ کې د اسلامي هیوادونو فوزي ائتلاف او په نورو کورنیو موضوعاتو په خوا برعکس فوزي مشرانو سره سلا مشورې کړي او هم د غشان فوج هم یو شان بیانونه ورکړي. په اسلام آباد کې کارپو محمد مالک وایي چې له ډېرې مودې وروستو سیاسي او فوزي ادارو ځمکني حقایق منلي او یو شان دریځ یې خپل کړی دی. که څه هم د تحریک انصاف په درنه کې داسې خبرې شروع شوې وي چې ګنې سیاسي حکومت په ختمېدو دی، خو داسې ونه شول او اوس حالات ډېر بدل شوي.
اوس مهال دواړې ادارې په دې پوه سوي دي چې له یو بل سره له جګړې څخه څه هم نه جوړیږي. په دې کې په ځانګړې توګه فوزي ادارې تر شپېتو کلونو وروسته په دې پوه سوي چې د سیاسي مشرانو بغیر د هیواد چارې پر مخ نشي تللی، یعنی په دواړو خواوو کې پوهه راغلې ده.
کارپو محمد مالک زیاته کړه چې موجوده وزیر اعظم نواز شریف دو واري فوج سره په ټکر کې راغلی وو، خو اوس یې دریځ بدل کړی دی او فوج سره یې اړیکې د پخوا په څیر ډېرې ښې دي. پخوانی سفارتکار او کارپو ایاز وزیر هم دا دریز دري چې فوج او سیاسي حکومت یو لاره ده. آیا په دې کې څومره حقیقت ته چې دا به دوام ولري؟ ایاز وزیر وای
د هندستان په سلسله کې هم د افغانستان د سعودي په هغه کې اختلاف کده، دوی په مزه کې خدای نه راولي، نو اختلاف راشي لکه بیا خو د ملک ساتل ګران دي. فوج محافظ دی د پاکستان، په افغانستان کې ډېر اړم دي غریبان، په هندوستان کې هم په سبا د خدای دې نه وکړي دا د داعش مسله جوړه شي، نو بیا به هم فوج ته مخاړه وو.
ایاز وزیر زیاته کړه چې فوج او سیاسي حکومتونه له یو بل سره سلا مشورې زیاتې کړي چې یو ښه خبره ده. خو د دفاعي چارو کارپو عائشه صدیقه وایي چې دا ښکاره خبره ده چې فوج او سیاسي حکومت به د نړۍ په نظر کې داسې تاثر ورکوي چې ګنی پر معاملاتو یې یو شان دریز دی، خو ځمکني حقایق ډېر جلا دي.
زما په اند پر مختلفو معاملاتو او پالیسو د فوج او سیاسي مشورولې موقف یو شان نه دی. د مثال په توګه د پټانکوټ پیښه کې پاکستان به کله هم داونه وایي چې په دې کې فوج ککړ دی او یا نور څه. ظاهره خبره ده چې وزیر اعظم به په دې حالاتو کې له ډېر احتیاط نه کار اخلي او ډېره غټه خبره کړي چې پلټنې به کوي. پوز هم دا وایي خو دا پلټنې به څومره بې طرفه او شفاف وي دا لویه پوښتنه ده.
عائشه صدیقی د ممبئی بریدونو ته په اشاره سره وویل چې په دې مقدمه کې پاکستان هیڅ پرمختګ نه دی کړی، نو دا خبره ناسمه ده چې فوج او سیاسي حکومت په یوه پاڼه دي او د وزیر اعظم دفتر نه زیات فوج په زیاتره معاملاتو کنټرول لري. بلخوا د فوج پخوانی بریګیډیر سید نذیر دریز لري چې د فوج په بیانیه کې بدلون راغلی. هغه بدلون څه دی؟ سید نذیر وایي
هغه فوج دا دی چې موږ کارم کوو، قرباني مور کوو، د هغې ستاینه نه کېږي، د هغې څه نتیجه هم نه راوځي. نو د هغې نه پس بیا دا یو سوچ شروع شو چې موږ به د دهشتګردۍ خلاف په سیاسي سطح باندې هم او په سیکورټي سطح باندې هم کاروایي کوو.
که څه هم کارپوهان د پاکستان فوج او سیاسي حکومت د یو دریز په حق له جلا جلا نظرونه لري، خو په تېرو وختونو کې لیدل شوي چې د پاکستان فوج او ولسي حکومت ترمنځ پر ځینو پالیسو اختلاف لیدل شوی دی.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش، په لنډو سپو دولس زره یو سل دېرش، پنځلس زره درې سوه شپېته، پنځلس زره اووه سوه شپېته، او د انټرنیټ لاري په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفا اوریدل شي.
اوردن کوټاکل شوی د سعودي عرب د دفاع وزیر محمد بن سلمان نن اسلام آباد ته ولاړ شي او د پاکستان له حکومتي او پوځي چارواکو سره پر یو لړ مهمو موضوعاتو خبرې وکړي. دا چې پاکستان ته د سعودي د خارجه وزیر تر سفر وروسته اوس د هغه هیواد د دفاع وزیر دورې په اړه د چارو پوهان څه وایي، له اسلام آباد د ریاض مساخیل په رپورټ کې به واورو.
مشال ریډیو سره خبرو کې د پاکستان د دفاع وزارت ویاند وینا وا چې د سعودي عرب د دفاع وزیر چې ولیعهد او نائب وزیر اعظم دویم هم دی شهزاده محمد بن سلمان سره د عالی رتبه پلاوی نن د پاکستان په ورځني سفر دی. نوموړی به پاکستان کې د خپلې اسارتیا دوران وزیر اعظم نواز شریف، وزیر دفاع خواجه آصف او نور سیاسي مشروالې ترڅنګ د پوځي مشر جنرال راحیل شریف سره هم ویني. د ده په خبره سعودي پلاوی به پاکستانی چارواکو سره په خپل منځي مرستو او تعلقاتو او د منځي ختیځ په صورتحال خبرې کوي. خو کارپوهان وایي د سعودي چارواکو د دورې پشا د یمن او ایران په ضد د پاکستان مرسته او ملاتړ حاصلول دي. مشال ریډیو چې کله په دغه اړه د خارجه تعلقاتو د کارپو او پیښور پوهنتون کې د سیمه ییزو لوستو د څانګې مشر ډاکټر سرفراز خان نه تپوس وکړو، نو دوی وایي چې سعودي عرب په ډیرو موقعو د پاکستان په کار راغلی او اوس د پاکستان نه هیله کوي چې موجوده حالاتو کې به ورسره ودرېږي. د زیاتوي
کم چې خلق وای چې ایران سپورټ کوي او چې کوم د حکومت چې کوم سعودي عرب د باقي ګلف ممالک سپورټ کوي هغه جګړه کې کتا سو کتلو هوتیان او بړې منتو دا ټایم بیا یو کولیشن دی جوړ کو سعودي عرب او هغه ټایم کې کتا سو دا خیالي پاکستان ته یو بلین ډالر هم چرته ملو شوی وی چې توفا ملا ہے اس حال دار سے بدا بولو نو زما خیال دا دی چې سعودي عرب مکمل پاکستان وری کی راځي سره وری کی او په دې لپاره هغه کافی پریشر هم چې کو تاسو خیال وی چې اول ځل پاکستان انکار کړو نو د خلیجی ریاستونو
په داسې حال کې پاکستان له سپه کار دي او د یو ملک سره ادرېدو به په پاکستان څه اثرات وي. په دغه اړه راته د خارجه تعلقاتو یو بل کارپو او د پاکستان پخوانی سفارتکار ایاز وزیر وي
پاکستان په کار ده چې په دې کې ډېر د احتیاط نه کار واخلي څو پورې چې د سعودي انټیګریټي خبره ده په هغه پاکستان سره ولاړ دی که بل ملک حمله کوي بل ملک سعودي ته راننوځي پاکستان پکار ده چې دفاع وکړي خو که ترډ کنټری کې جنگ کیږي او هغه د ایران او د سعودي پراکسی وارز لګیایي په هغې کې پاکستانی قواو ته ورتګ ځکه نه دی پکار چې د یوه مرسته کوي نو بل د نه خفه کړي نو دې نه د ډډه وکړي د دواړو هیوادونو د روغې جوړې کوشش دی.
د یادونې ده چې څو ورځې وړاندې د سعودي عرب خارجه وزیر هم د پاکستان سفر کړی و او دا اوس مهال د سعودي عرب د پوځ یو عالي رتبه پلاوی هم پاکستان کې موجود دی. ریاض مساخیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
مشال ریڈیو، ستاسو پخوخه، ستاسو پجبه.
اوریدونکو د افغانستان د سولې عالي شورا د هغه واد د روغې جوړې پراتلونکو خبرو کې د وسلوالو طالبانو د ګډون هرکلی کوي. د دغې شورا بیان پرون د مشال رادیو افغان څانګې ته وویل چې کچرې یوه ډله وسلوال هم د سولې خبرو ته حاضرېږي دوی چمتو دي چې ورسره خبری وکی. یو شمیر بهرنی او رسنی او د طالبانو د کوټي شورا د سرچینو په حواله ویلي چې د افغان طالبانو یو برخه له حکومت سره د سولې په مذاکرو کې پر ګډون غور کوي. په دې اړه له کابله د ناجیې ساپای رپورټ اورو.
په اسلام آباد کې د سولې د راتلونکو څلور اړخیزو خبرو اترو په درشل کې د افغانستان د سولې عالي شورا د سولې په مذاکراتو کې د وسلوالو طالبانو له ګډون څخه هرکلی کوي. د دې شورا ویان مولوی شهزاده شاهد د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې د سولې په خبرو کې د یوې ډلې ګډون به نورو طالبانو ته د منلو وړ نه وي، خو دوی له هرې ډلې سره خبرو ته چمتو دي.
موږ په ټولو غږ کوو که د یو ادرس نه د خپل نماینده معرفي کوي او که نه د مختلفو ډلو نمایندګان د سولې په خبرو کې حاضریږي. البته افغانان منگا آماده ای چه داغی سر خبری وکو دا دای دا داغا آماده گی منگا ارکاله و تقدیر کو.
دا خبری پا دسی حال که مطرح کیگه چه یو شمیر بحرنه و رسنه و راپور ورکره چه دا افغان طالبانو یو برخال حکومت سره دا سولی پا مذاکراتو که پر گدون غور کوی. ریوترز خبری اجانس دا طالبانو دا یو شمیر لوڑ رتبه غری و پا حواله راپور ورکره چه دا طالبانو یو شمیر مهم قمندانانو داسی اشاره کری چه خی خپل استازی له حکومت سره دا سولی پا بهیر که گدون تا واسطه. دا په داسې حال کې ده چې په 13 جولای میاشت کې هم د طالبانو استازیو له افغان چارواکو سره د سولې په مخامخ خبرو کې برخه اخیستې وه. په عین حال کې افغان کارپوهان هم د سولې په مذاکراتو کې د وسلوالو مخالفانو ګډون ضروري بولي، خو ټینګار کوي چې حکومت باید یوې اجماع ته ورسیږي. افغان کارپو یونس فکور په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان دولت مهمه دا ده چې اول یو اجماع ته سره ورسیږي. طالبان څه غواړي؟ اگر چیه د چار جانبه مذاکراتو په میز کښې نستل د پاکستان تر فشار لاندې واوه، او هغه چې نه کښې نستل هغه ته باید یو پلان جوړ سي چې دوی د استخباراتو د نفوذ راوباسي، جدا جدا مذاکره ورسره وسي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازي به د راتلونکي دوشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د دې بهیر په اړه خبرې پیل کړي. دا څلور اړخیزه غونډه د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د بهیر د بیا پیل په لور لومړی ګام ګڼل کېږي. له بلې خوا د جمهوري ریاست مرستیال ویان سید ظفر هاشمي د سولې په خبرو کې د وسلوالو طالبانو د چمتووالي په اړه ازادي راډیو ته وویل
هدف نشست چهار جانبه در
په پاکستان کې د څلور اړخیزې ناستې هدف په افغانستان او سیمه کې د سولې د راوستلو لپاره د یوې نقشې ټاکل دي، خو هر هغه هڅه چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو سبب شي ترې هرکلی کوو. د سولې په مذاکراتو کې د وسلوالو طالبانو د ګډون غوښتنه هم موږ څېړو او له مشورو وروسته به نتیجه اعلان کړو.
که څه هم افغان حکومت له دې وړاندې د سولې په برخه کې د پاکستان په نیت شک څرګند کړی او زیاته کړې ده چې دغه هیواد په خپلو ژمنو کې صادق نه دی، خو دا ځل به معلومه شي چې د سولې په اړه څلور اړخیزې غونډې څومره افغان حکومت ته د باور وړ دي.
له کابله ناجیا ساپای وه. اسوسییټډ پرس خبري ایجنس لیکي د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو بیا پیلېدو هدف د افغانستان پاکستان د پیلېدو په هدف د افغانستان پاکستان چین او امریکا په ګډون سبا په اسلام آباد کې کیدونکې څلور اړخیزه غونډه کې به پاکستان د هغو طالبانو د نومونو لیست وړاندې کوي کوم چې به له افغان دولت سره د سولې خبرو ته کښېني. تفصیل اسرار العالم مومند اورو.
ای پی خبری اجانس لیکي افغان چارواکي وایي د ګل ورځې په څلور اړخیزه ناسته کې به پاکستان د هغو طالبانو د نومونو لیست وړاندې کوي کوم چې به له افغان دولت سره د سولې خبرو ته کښېني. ټاکل شوې په اسلام آباد کې کیدونکې دې غونډه کې به د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازي د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې پروسې په څرنګوالي خبرې کوي. البته په دې غونډه کې طالبان نه دي شامل. د افغانستان د اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله مرستیال ویان جاوید فیصل وایي پاکستان چې کوم لیست وړاندې کوي په هغو کې به هغه دواړه قسمه طالبان شامل وي کوم چې له افغان دولت سره د سولې خبرې غواړي او کوم یې نه غواړي. د جاوید فیصل په خبره پاکستان پر دې خبره رضا شوی چې د کوټې او پېښور په ګډون څومره ښارونو کې چې هم طالبان دي د هغو مالي مرستې به بندوي. د ده په خبره په پاکستان کې میشت وسلوال به په افغانستان کې بیا فعالېدو ته نه پرېږدي. د اجرایوي رئیس مرستیال ویان وایي په ممکنه تړون کې دا خبره شامله ده چې د ترهګرۍ له منځه وړو لپاره به دوه اړخیزه همکاري کوي. جد فیصل یا تړون ته په اشاره وایي څوک چې هم امن غواړي د سولې په خبرو کې به ورته ځای ورکوي او څوک چې جنګ غواړي پر ضد به یې ګډه مبارزه کولی شي. فیصل وایي په دې وروستیو کې د کابل د سفر پر مهال د پاکستان د پوځ له مشر سره په یادو خبرو اتفاق شوی. البته پاکستان تر دې دمه پر دې اړه څه نه دي ویلي. پاکستان پرله پسې د امریکا او افغانستان دا تورونه رد کړي دي چې ګینې اسلام آباد افغان طالبانو ته مالی او نورې مرستې ورکوي. د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې خبر ته راتلو وروسته د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې وځنډېدې. ملا عمر دوه کاله مخکې د پاکستان په یو هسپتال کې مړ شوی و. د افغان دولت او طالبانو ترمنځ تیر کال د پاکستان په قربتو په اسلام آباد کې د سولې د خبرو یو پړاو ترسره شو چې وروسته طالبان د سولې له خبرو په شا شول. او بیا د طالبانو ترمنځ د مشرې پر سر هم جګړه پیل شوه. اوس پوښتنه دا ده کچېرې د سولې خبرې بیا شروع کیږي نو څوک به د طالبانو مشري کوي؟ په افغانستان کې د نړیوال ځواکونو جنگي مشن تر ختمېدو وروسته طالبانو خپل بریدونه زیات کړل او دارنګ تیر کال یې تر څه وخته پورې قندوز ښار اهم قبضه کړی وو.
د سولې پر لور
یو ناسا بدر شو بس دا مړی مراد وسمال ته دومره پراتری
هر طرح کر بدرنگ زکدا چې دا غمین لژوند سره نست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ په دې امید نور نه غواړي چې موږ به نه زمونږ کتاب ته ته کینی ټول تخفل پلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د مشال ریډیو د اوریدونکو د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک وایي چې وفاقي حکومت له دوی سره اقتصادی راهداری په معامله کړي ژمنې نه پوره کوي. نوموړي د مشال ریډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې پرون وویل چې له مرکزه د صوبې د حکومت غسترلو لپاره به خپلو سیاسي هلو ځلو ته زور ورکوي. د مشال ریډیو خبریال شبیر رحمت جان له پرویز خټک څخه د مرکه په پیل کې پوښتنه کړې چې که په اقتصادي راهداری کې شاملې د توانایي او سوداګرۍ پروژې صوبې ته ورنکړل شوې نو د صوبایي حکومت عکس العمل به څه وي؟
چې کوم عیني حق یې هغې دپاره مومینتونه کوو دا دومره ډېره غټه ناانصافي ده، ځکه چې یو حق دی عین کې مونږ ته راکړی شوی دی او دوی صوبې سره همیشه دا زیاتی کېږي چې مونږ کله حق واړو نو دوی وایي چې دا صوبې خلق داران دي. زه اوس هم دا یم چې سی پیک چې کوم مسله ده دا د مونږ حق دی، دا مونږ سره کمیټمنټ دی، وزیر اعظم اعلان کړی و مونږ چې اوس بیا حق واړو نو بیا د یې چېره چین ته فکر جوړ شو بل ته جوړ شو نو دروغ اعلانات چې کوي او دروغ وعدې چې وکړي نو خامخا ثبت خپل حق واړي. کوشش کوم چې زده یې نه کم سیزونه مو صوبې دي هغه دینه مو حاصل کو کنه سلیږي بیا مو پولیټیکل سټانس خلو تر اوسه پرې پاغه کې ما پولیټیکل سټانس نه غوښت.
سر چین سره سره پلاوی لیګل یو سره دغه لیګل سره غشتي مو صوبشتي چې غي زر تاسو ملو شي په حکومتي سره ملو شي او سره سی پی کوالي سره
نو سی پی کوالي سره اولډي ما چاینیز امبیسډر سره خبرې شوې دي مور خپل نورس کې مون امر کړو خو هغه مونږ ته هیڅ ریسپانس ملاو نه شو.
د شرګردې خلاف څه کم فند ملایوي یو فیصد زمو صوبې ته ملایوي سر تاسو نه ګڼئ سر
دا بالکل دا یو زوړ این ایف سی اوارڈ 1% پکې شوی ان شاء الله دا نیکسٹ این ایف سی اوارڈ امید دی چې دې کال کې راځي. هغه کې موږ دا ډیمانډ موږ اولریډی ډیمانډ کړی چې موږ 5% ملو شي.
اخیر وختونه سر دا څه پیغام ورکول غواړي څنګه چې تاسو یې دی پښتونخوا ته خلک راځي
نه پختونخوا ته اوس خلک راضی زه صرف دایم چې انویسٹر راضی خدا چې این او سی کومه سلسله ده د هغې د وجه نه روک آؤٹ دی زه د یو طرف ته یي چې مونږ صوبه دومره خطرناکه ده زه دې ته یم چې بیا دا روټ په دې مونږ صوبه باندې نه بوتې بوزي دا روټ دې صوبې نه واړی بل پله ځکه دا صوبه دی په خیال کې دومره خطرناکه ده او سیف نه ده او دلته کې فورنرز نشي راتلی نو ما خیال دی دا نیکسټ سټیپ به مونږ همدای چې را مونږ صوبه دومره خطرناکه ده نو بیا په سی پی ایک روټ سکي.
د خیبر پختونخوا له اعلی وزیر پرویز خټک سره مو زموږ د خبريال شبیر احمد جان مرکه اوریده.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د جماعت اسلامی مشر سراج الحق د پاکستان له مرکزی حکومت غوښتي چې د پاک چاینا اقتصادي راهداري زړه نقشه به حل کړي چې د نوموړي په خبره ملکن ډویژن هم پکې شامل وو. سراج الحق پرون په سواد کې یوې جلسې ته په وینا کې وویل چې د ملکن ډویژن خلک په دې تیرو کلونو کې د نام نه پیښو له لاسه کړیدلي او ځکه نو حکومت باید د هغوی د خیر ښېګڼې چارو ته زیاته پاملرنه وکړي. له سواد څخه د نیاز احمد خان رپورټ اورو.
سواد گراسی گراؤنڈ منگور کے د جماعت اسلامی مرکزی مشر سراج الحق سیرت النبی کانفرنس تا خپل وینا کې ویل چې ملکن ډیویژن پر لپسې قدرتي افتونو وهل سیمه ده. دلته د ترقیتی کارونو ډیر ضرورت دی. دوی ویل چې د پاکستان او چین اقتصادي لاره کې دا سیمه شامله وه.
ما د مرکز نه دا مطالبه کړې ده چې صاحبه د چین نه چې کوم روډ را روان دی، اولنۍ نقشه دا په ملکن ډیویژن باندې جوړه شوې ده. ملکن ډیویژن بدمنۍ وهلی دی، ملکن ډیویژن سیلابونو وهلی دی، ملکن ډیویژن زلزلو وهلی دی، ملکن ډیویژن خلک ځپلی شوي دي.
دې تر څنګ سراج الحق وویل چې ملکن ډیویژن کې یو شمېر نورې ستونزې هم دي. دغې لپاره دې مرکزي او صوبایي حکومتونه ګامونه پورته کړي.
پکار ده چې اوس د ملکن دا غر سوری شي او موږ د پاره اسانتیا پیدا شي. پکار ده چې اوس تر د کالام او د مټې پورې ګیس ورسیږي او دا ځنګلونه بچ شي. پکار ده چې دلته زمونږ انجینیرنګ لوی لوی یونیورسټي جوړ شي، ځکه چې د ټولو نه زیات خلک د ملکن ډیویژن دا بهر دنیا ته د مزدورۍ دپاره دي. لوډ شډنګ چې ختم شي.
د جماعت اسلامي جلسې ته په زرګونو خلق راجمع شوي ول. په دغه موقع دوی وویل چې دغه مسلو حل کول لپاره به دوی د ملکن ډیویژن ټولو سیاسي جماعتونو غونډه رابلي او دغه غوښتنو لپاره به تګلاره ټاکي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
اردوونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی په پیښور کې د مازیګر درې نیمې بجې شوې. د منور شانه به لنډ خبرونه واورو.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي چا ته به هم اجازه ورنکړي چې دغه هیواد خاوره د بل کوم هیواد پر ضد استعمال کړي. نوموړي دا څرګندونې تېره ورځ ناوخته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری سره په ټلیفوني خبرو کې کړي دي. ټاکل شوی چې د سعودي عرب د دفاع وزیر به نن د پاکستان دوره کوي. د مشال ریډیو خبریال د چارواکو په حواله وایي شهزاده محمد بن سلمان به له خپل پاکستاني سیال خواجه محمد آصف او نورو پوځي او حکومتي چارواکو سره ملاقاتونه کوي او په دوه اړخیزو معاملو به خبرې کوي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وای چې مرکزی حکومت د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري منسوبې په ګډون د پرمختیا په مختلفو کارونو کې خیبر پښتونخوا ته خپل حقونه نه ورکوي. پرون په بلیګالا کې پرویز خټک د مشال ریډیو سره د مرکې پر مهال وویل چې د چین او پاکستان د اقتصادي کوریډور په حق لا ټول سیاسي ګوندونه په یو وخت لدی. افغان چارواکو ویلي پاکستان به دوی ته د اسلام آباد په څلور اړخیزه غونډه کې د هغو وسلوالو طالبانو فیرت ورکړي چې له کابل سره خبرې کول غواړي. دغه غونډه چې سبا په اسلام آباد کې کیږي د افغانستان د امنیت په موضوع باندې، پکې به د پاکستان، افغانستان، امریکا او چین استازي ګډون کوي. د سعودي عرب او ایران ترمنځ پر رامنځته شوی کړکیچ کې د خلیج همکارۍ شپږو هیوادونو له سعودي عرب سره خپل ملاتړ اعلان کړی. دغه هیوادونو هغه سغندلی چې دوی د ایران لخوا د ریاض په داخلي چارو کې مداخله بللې ده. د ایران او سعودي عرب ترمنځ په روانه میاشت کې تاوتریخوالی له هغې وروسته زیات شوی چې سعودي عرب یو شیعه عالم نمر النمر ته پانسی ورکړه. او فعالان وای په شام کې د القاعده وسلوالي ډلې سره تړاو لرونکي یوې ډلې تر کنټرول لاندې په جیل روس هوایی بریدونه کړي چې پکې نږدې شپېته کسان وژل شوي دي. د شام د بشري حقونو د سار اداره وای په ادلب صوبه کې پرونی هوایی بریدونو د النصرا فرنټ ډلې ودانۍ په نښه کړه.
اوردونکو سرته د مشال مرکه 19 پروگرام وړاندې کوو چې د دې اونۍ په خبرونه کې زموږ همکار عبدالحی کاکړ د وامینې سلګون لیوه مشرف افراسیاب خټک سره د سیمې د امنیت، سیاست او همداراز اقتصاد په دغه برخو کې د چین د رول په اړه له هغه سره خبرې کړې.
افراسیاب خټک صاحب، تاسو یعنی په دې ټوله ایشیا کې خصوصا زموږ په جنوبي ایشیا یا بیا منځنۍ اسیا په تنازع کې که وګوري، د چین دغه رول تاسو ته اوس څنګه ښکاري؟ ډېر فعال ښکاري؟ د دې سیمې د ګټې په حساب ښکاري یا بیا
ایشیا کې چې کوم لوی بدلون ښکاري هغه د چین عروج دی، یا چین مخې ته راتلل دی د یو لوی قوت په توګه. نو چین اقتصادي بدلون کړی دی تیرو 50-60 کلونو کې، او میلیونونه خلک یې خپل ټولنې د غربت نه، د فقر نه راوایستل او نوی ټیکنالوژي ترلاسه کړه، وسایل یې ترلاسه کړل. خپله چین کې دننه گنجائش نور نیسه بهر راوتو خیال دی. چین نه بهر سرمایه گذاری په ایشیا کې، په افریقا کې، په نور ځایونو کې. خصوصا د انرژي هغې ته ضرورت دی. په سینټرل ایشیا کې د هغوی دلچسپي طبیعي او څرګنده خبره ده. همدارنګه هغوی چې کله اوله کې ترقي کوله نو هغه د خپلو شرقي او شمالي برخو کې توجه وه، تمرکز و. ورو ورو هغوی تمرکز توجه خپلو غربي سیمو ته هم راغله، نو هغې دپاره بیا د مرکزی ایشیا او د پاکستان او د افغانستان اهمیت ورته ډېر سوا شوی دی. خصوصا بیا چې کله مشرق استاد ته هغوی لاړل بوري، نو په هغې کې بیا د دې سیمې اهمیت ډېر زیات دی. نو زما خیال دی چې راتلونکي لس شل کاله به دې وي چې چین به په دې سیمه کې په لویه کچه سرمایه گذاري کوي، او په لویه کچه به دلته کې د اجتماعي اقتصادي بدلون لپاره هڅې کوي او کوشش به کوي دلته ثبات را پیدا کړي. نو زما په خیال کې راتلونکي لس شل کاله چین فیکټر چې دی هغه به یو نوی فیکټر دی.
نږدې کې نوی فیکټر یوازې د چین په ګټه فیکټر دی، یعنی لکه تاسو وایئ چې اقتصادي ګټې ډېرې زیاتې تړلې دي، خو په عین حال کې خپل چین کېدای شي تر یو حده پورې له هند سره هم چې ویل کېږي رقابت لري، یا له نورو سره خیال بته نسته. او بیا خپله د پاکستان افغانستان مسله ده، افغانستان هند مسله ده. پاکستان له ایران سره خو په ډېره پیسو طریقه باندې یو خفقان دی، یا د افغانستان له ایران سره دی. نو یو کړکیچ موجود دی د دې هیوادونو ترمنځ. چین داسې ښکاري چې په دې کې په ډیپلوماتیکه یا په سیاسي توګه هم یو رول ولوبوي، که نه یوازې اقتصاد شاوخوا به راګرځي.
زما عرض دا دی چې کله زما چین لوی فیکټر دی او نوی فیکټر دی، نو مطلب دا دی چې هغه ورو ورو اقتصادي رول سره سره سیاسي رول به هم لوبوي. که تاسو خیال و، یعنی که تاسو ما ته چا پنځه کاله مخکې ویلی وی چین به په افغانستان کې فعاله رول لوبوي او ونډه واخلي، نو مونږ به باور نه وی کړی. خو دا تاسو وګورئ تېرو دوو کالو کې چین یو خصوصي نماینده مقرر کړ افغانستان ته. په افغانستان کې ورو ورو سرمایه گذاری زیاتوي، کېدای شي چې راتلونکي دوو کالو کې افغانستان کې ټوله لویه سرمایه گذار چین واوسي. لہذا دومره لوی اقتصادي سرمایه گذاري چې کوي، نو هغې سره شاته چې سیاسي اصول نفوذ نه وي دا نه شي کېدی. لہذا سیاسي اصول نفوذ به هم راځي دلته، او هغې دپاره هغوی د خپل یو نوی ویژن چې کوم دی، یو سیمه او یو سړک، دا نوم هغې ایجاد کړی دی چې کوم زوړ رشمي لاره یا د ورېښمو لاره وه هغې ته دا نوم هغې اخلي، او هغه تصور په بنیاد باندې یو نوی سیمه ایز اقتصادي همکاري منځته راولي، کومه وه چې مرکزي ایشیا او جنوبي ایشیا یو بل سره نښلوي، او بل خوا ته به دا بیا اروپا ته، یورپ ته په دې لاره ځي، او د یوریشین یا د یوریشیا چې کومه سیمه ده دلته یو نوی کمیونټي یا د یو نوی ټولنې جوړولو خبره هغې ذهن کې ده. یو لوی ویژن یې جوړ کړی دی، یو لوی تصور یې جوړ کړی دی، او هغې دپاره بیا مختلفې برخې د هغې دي، او هرې برخې دپاره یې خپله ستراتیژي جوړه کړې ده. نو هغې کې پاکستان خپل ځای دی، افغانستان خپل ځای دی، هندوستان خپل ځای دی، او په دې افغانستان او پاکستان تعلقاتو کې چین موجودګي شته دا ډېر اهمه په دې معنی ده چې په چین باندې پاکستان هم باور لري، افغانستان هم باور لري، او یو قسم ته د چین په وجه باندې پاکستان او افغانستان منځ کې چې کوم باور نشتوالی دی هغې خالیګاه ډکولو لپاره چین موجودګي ډېره مهمه ده.
یعنی چین به دې ته تیار سي، ممکنه د افغانستان په حواله باندې دې ته تیار سي، او بلکې تیار هم سو لکه تاسو ذکر وکړئ چې یو رول ولوبوي او لګیا دی ګوره دا کوم ځای ته ورسي. خو د هند او پاکستان په اړیکو کې چین همیشه د پاکستان په صف کې په سیاسي حواله خو درېدلی دی، که نور چېرته بیا عملا نه راغلی جنګونو ته، آیا دا لیوالتیا به ولري چې د دواړو ملکونو تعلقات د برابري په بنیاد یو سي، یا د پاکستان په ترازو کې ځان واچوي؟
افغانستان په اکله خو چین رو رسپټ نه دی، نو هند ته راځم چې کولو کې افغانستان ذکر وکړم چې مری کې مذاکرات نه مخکې تیر کال جولای کې شو، هغې نه مخکې په چین کې غیر رسمي مذاکرات شوي وو د طالبانو او د افغانستان حکومت ترمنځ. نو بیا په مری مذاکراتو کې هم د چین نماینده ناست و، او سفارتي ذرایع وایي چې صرف ناست نو خبرې هم فعاله توګه منع کړې. هندوستان او د پاکستان تعلقاتو باره کې زما په خپل خیال دا دی چې پاکستان کې دننه یو لوی بدلون راغلی دی چې خپله د پاکستان سیاسي مبصرین او د سیمې خصوصا د هندوستان سیاسي مبصرین دې ته متوجه نه دي. هغه دا دی چې پاکستان کې که تاسو یاد شي ډېر وخته دا خبره کول چې هند سره دوستي پکار ده دا غداری وه چې چا کوله هغه باندې به تهمت لګېده او فتوا به لګېده. باچا خان یا جو صاحب عبدالصمد خان چکزی صاحب او جی ایم سید صاحب یا بل چا به څه وکړه نو په هغې به ټول به تورونه ویدل. مګر حالاتو کې بدلون راغی. مونږ ولیدل چې تیر فوجي ډکټیټر شو مشرف هغه هم هندوستان سره تعلقاتو سمولو لپاره یو لاره اختیار کړه. بیا که تاسو خیال وي یعنی نواز شریف صاحب پارټي چې دا بنیادي توګه دا د پنجاب پارټي ده او د پنجاب د سرمایه دارې طبقې پارټي ده. مونږ سره چې په قومي بورژوازي چې ورته وایي د هغې پارټي ده. نو نواز شریف خپله دې نتیجې ته ورسېدو چې ګاونډي ملکونو سره نه صرف نارمل تعلقات پکار دي بلکې اقتصادي اړیکې ورسره پکار دي. هند سره خصوصا هغه اقتصادي تعلق جوړول غواړي. نو د 2013 انتخاباتو نه مخکې هغه چې کوم سیاسي پلیټ فارم اعلان کړو هغې کې دا وایي چې موږ به هندوستان سره ښه تعلق جوړو، اقتصادي اړیکې ورسره جوړو او په دې باندې ووټ واغستو. یعنې پنجاب کې خلکو اکثریت ووټ ورکړو او دې حکومت ته راغی. اس دے تعلقاتوں کے خنڈ چلے ارد پاکستان سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ تھے اور ہندوستان کے افراطی خلق سا چھ یعنی پالیسیان انتہا پسند آنا دی خوب پاکستان کی چلی ارد پاکستان چکم سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ تھے اگر پدی لارا کے خنڈ دے. مگر ما یقین دے پاکستان کے چکم خنڈ دے دا دائمی نشی کے دے زکر چھ اقتصاد چلے اگر بنیادی شہ دے تاکون کے فیکٹر آخر کے اقتصاد دے. نو که سبا ته نواز شریف د پاکستان د سیکیورټی اسټیبلشمنټ مخ را واړئ ورته وایي چې ما سره وسایل نشته تاسو ما نه غواړئ زه څه شی درکړم تاسو چې نه پرېږدي اقتصادي اړیکې نو هغې سره بیا دلیل نشته. بله خبره دا ده چې چین چې دی هغه ډېر نفوذ لري پاکستان کې او چین که تاسو یاد شي د چین صدر صاحب یا وزیر اعظم صاحب چې کلم راغلي دي پاکستان پارلیمان کې یو ځل نه زیات هغوی ویلي دي چې تاسو هندوستان سره خپلو تعلقاتو باندې نوی نظر وکړئ. هغې وایي تاسو ته نازي ورسره جدی هغه تاسو حق لرئ چې هغه وساتئ یا د هغې د حل لارې ولټوئ. مګر اقتصادي اړیکې سیاسي نارمل تعلقات هغې ته اثاروئ ما دا هغې څو ځله ویلي دي او خپله د هغه کار باندې عمل کړی دی. یعنی خپله هندوستان سره هغې خپله کشالې لري مګر هغې کشالو باوجود ډېر لوی تجارت کوي هندوستان سره او دغه کار هغوی پاکستان هم غواړي. نو پاکستان دپاره هم دا ممکنه نه ده چې په غیر معینه وخته پورې اگر دی ہند سره دی اقتصادی تعلقات نه ډډه وکړي نو دا خبره بل اخره کیږي او دی کې وو چین بیا ډیر اهم رول ادا کوي. نو کدا چین سره چې کومه لار جوړیږي سی پیک چین پاکستان اقتصادی راداری دی راداری کې که هندوستان کله راګډ شو یا هندوستان دی بار کې مثبت رویه اختیار کړه نو د دې سیمې ټوله سیاسي نقشه بدل شي.
په دې کې خټک صاحب لکه مشکو ګورو په ماضي کې د سړې جګړې د عمل یا د هغه چې کومې نتیجې یا لیبورټري وه هغه د پښتنو سیمې وې که هغه افغانستان و که دغه و. نو که سبا یا دا چین ستاسو کوم فیکټر یادوي او هغه دومره په قوت او طاقت او یو اثر و نفوذ لري په هیوادونو باندې نو آیا پښتنو ته په هغه حواله خو د سړې جګړې په حواله پښتنو منفي اړخ ولیدئ نو د چین دغه فیکټر که دا هر څه کوي که نه نو دې سره ستاسو په خیال باندې ډېرې مثبتې خبرې تړلې دي؟
زه به دا ارز وکړم چې پښتنو سره چې څه وشول واقعا لویې ټریجډیګانې په دې تېرې شوې. د هند د تقسیم نه وروستو په دې باندې سیاسي فشارونه راغلل. افغانستان کې چې څه وشول یو دېرش کاله جنګ یا څلوېښت کاله جنګ وشو لکونه خلک پکې قربان شو. خو زه دا اسکول غواړم چې پښتانه نه باید د ځان د مظلومتوب دایمي مظلومتوب رویه اختیار کړي وکټم هوډ شي ورته وایي دایمي مظلومان ځان ونه ګرځي. باید څه زه چې فکر کوم څه زموږ خپل تاریخي سماجي حالات هم داسې وو چې ښه کې یعنې څه خارجي خبرې هم شته هغه په خارجي خبرې په خپل ځای زه غیرت کوم نه خو دا اسکول غواړم لکه چې څنګه چې اټموسفیر یا د فضا چې ده په دې کې د کم فشار نقطې راشي او هغه ځان طرفته هواګانې کشکوي راکاږي دغه شان تاریخي اجتماعي اقتصادي طور باندې داسې سیمې لکه چې زموږ سیمه ده یا پښتانه دي مثال په توګه دا د جنوبي ایشیا او د مرکزي ایشیا آخري قبایلي ټولنه ده.
یعنی
هغه سره د یو خلک جمع وي چې کم فشار نقطه نو کم فشار نقطه ځان طرف ته طوفانونه راکاږي او بل دا چې بدلون چې راځي نو په چاودنو سره راځي او په زلزلو سره راځي لکه چې مونږ ولیدل لکه چې سوات کې جنگ و ملکنډ کې جنگ و نو ملکنډ ډویژن نه لکونه خلک پشاور وادي ته راغلو دوی په خپل څو میاشتو میشته کېدو کې دوی نوي ژوند سره ډېر آشنا شول. مثال په توګه هرې کورنۍ بینک اکاؤنټ خلاص کړو، هرې کورنۍ په سمارټ کارډ باندې پیسې راوېستې، نو کمپیوټر سره آشنا شو، مګر په څه قیمت؟ بېکارو کېدو قیمت باندې، د جنگ په قیمت باندې. کنه دغه څرنګه چې تاسو ګورئ افغانستان کې بدلونونه راغلو تېرو پنځه شلو کالو کې، ډېر ژور بدلونونه راغلو، اجتماعي اقتصادي بدلونونه راغلو، مګر ډېر لوی قیمت روان کړو. دا د کم فشار خبره مکول داخلي مسلې بي، مګر تاسو چې کوم سوال اول کړی هغې ته اعظمه داسې دی چې د چین ته چې کوم خبره کوي د سلک روټ کوري پښتنو چې کوم مونږ زبانې یادوو چې پښتانه یعنی یو قسم ته په طاقت کې وو، هغه کې یو لوی خبره دا وه چې دوی د ریخمو د لارې ډېر اهم یو قسم ته لاره وه چې کوم د افغانانو د پښتنو د وطن نه تېرېدونکې لاره وه. نو چې کله دا لارې بندې شوې سمندر په لاره تجارت شروع شو، نو داسې وي لکه د رګونو کې چې وینه ودرېږي. دا اقتصادي توګه مونږ زوال طرف ته لاړو، انحطاط طرف ته لاړو، تجرید طرف ته لاړو، آیسولیشن طرف ته لاړو. او دې سره سره دې سره سره چې کله سړی وګوري نو بیا چې کله سوویت یونین جوړ شو او دا چرچل په اصطلاح باندې اهني پرده راغله، نو بیخي سنټرل ایشیا سره زموږ اړیکې خطر شوې او هغې اثر مونږ باندې مثبت نه و. اوس چې کله دا تجارت بیا شروع کېږي نو عمومي توګه زه بیل غواړم چې دا داسې ده لکه رګونو کې چې نوي سر نبی نه وګرځي. دویمه خبره دا ده چې مونږ د سمندر نه لرې یو، نو مونږ ته اکثر ویل کېږي چې تاسو جغرافیه چې ده هغه یو منفي فیکټر دی. دا لومړی داسې اقتصادي منصوبه ده چې دې کې زموږ جغرافیه چې ده مثبت فیکټر دی، ځکه چې که سنکیانګ د مرکزي ایشیا مرکز جوړېږي نو مونږ د سنکیانګ ګاونډیان یو، مونږ خو سنکیانګ سره برید لرو. لہذا مونږ دپاره ډېره مهمه خبره ده او زه تاسو ته وایم د کراکرم د لارې لاره چې ده دا خو دام ډېره ښه ده او په کار ده جوړه شي او د دې مغربي روټ چې دی باید هغه پښتني سیمو نه وځي. مګر زه تاسو ته پام دې ته هم راوړل غواړم چې د کراکرم نه زیاته اهمه خبره چې ده هغه د واخان کاریډور دی.
دا ډېره مهمه ده، دا کراته تشریف څنګه مهمه
او دا واخان هغه یو نری پټۍ ده، پټاره ده، پټۍ ده چې په افغانستان په بدخشان صوبه کې ده او دا تاجکستان او پاکستان د گلګت بلتستان سیمه چې دا یو بل نه جلا کوي یا جدا کوي. نو دا د واخان کاریډور چې دی دا تقریبا څلور ملکونه خو نیخ په نیغه یو بل سره نښلوي چې په هغې کې افغانستان دی، تاجکستان دی، چین دی او پاکستان دی. او زه تاسو دا ویل غواړم چې مونږ چترال ته کوم لاره جوړو لګیا یو پاکستان کې دا د واخان طرف ته ډېر نږدې ځای دی. نو دا لواري سورنګ چې دی هغه د نوی کال چې شروع شو دی نیمایي پوې به دا پوره شي، تکمیل به شي. چې تکمیل شي دا به د هر ټول کال لاره به شي، په ژمي کې به په دې تګ راتګ کېدی شي او لنډ هم ده. نو دا څلور ملکونه خو ما تاسو یاد کړو که سبا ته هندوستان سره تعلق ښه شو نو هندوستان پنځم ملک کېدی شي چې واخان کاریډور کې وصل شي. نو دا پنځه ملکونه وصلوونکي یو ډېر لوی پوټینشیل دی او دا پوټینشیل بالکل د پښتنو په قلب راتیږي. تاسو فکر وکړئ چې دا پېښور ویلی باندې مالکنډ باندې راوځي او پېښور ویلی باندې راتیر شي او دا زموږ جنوبي اضلاع بنو کوهاډې خان باندې ژوب باندې سره ننوځي، نو ان تر کوټې تر پورې یعنی تر اخره پورې بیخي د پښتنو ټول ګرد وجود چې دی په اقتصادي احیا کې، اقتصادي شتوالي کې، اقتصادي ودې کې دا ډېر لوی فیکټر کېدی شي. اګر چې دا د اوږدې بودې خبره
ده. دغه پوښتنه ما خټک صاحب کوله، دا ستاسو آیډیا ده د واخان که تاسو چېرته کانفرنسو سیمینارو کې تللي یا دغه چین به د دې یعنی دا ګام به هغه اخلي یا به نور به ورته دغه کوي، دا احساس یعنی په سټراتیجي کې موجوده دی که نه؟ دا د کارپوهانو یو آیډیا ده د واخان یا تاسو وایست؟
زه به داسې ارز وکړم چې واخان زیات طبیعي او زیات لنډ او موثر کاریډور دی. اصل خبره دا وه چې پښتانه ویښ نه وو، کنه ویښ نه وو، پښتو کې مثال دی وایي چې د ودو خلکو میخې نر کټی راوړي، نو زموږ میخ ځکه نر کټی راوړي دي. او بل دلته کې پاکستانی ریاست رویه هم زموږ طرف ته ډېره مثبته نه وه، همیشه شک تردد او مناسباتو کې یو کړکیچ، نو دی وجه باندې دې لارې باندې پیل نه دی شوی. خو ما چې چینایانو خبرې اورېدلې دي، زه چین ته هم لاړم، نو هلته کې واخان کاریډور هغوی د ایشیا د وریښمینې لارې ډېر اهم کاریډور ګڼي او هغوی د دې ذکر کوي،
یعنی ستراتیژیک موجوده ده.
بالکل بالکل، هغوی په تصور کې، هغوی په ستراتیژي کې بیخي موجود، او هغوی وایي چې ګام په ګام هغوی دې ته آماده دي چې واخان کاریډور جوړ کړي. هغوی وایي لکه څنګه چې گوادر او د کاشغر منځ کې هغوی کاریډور جوړوي، هغوی چې هغوی دې ته تیار دي چې دغسې یو کاریډور افغانستان کې دننه جوړ کړي، شمالي افغانستان پورې چې مرکزی ایشیا سره وصل کولو لپاره لاره، همدغسې ټرین، سړک، دا ټولې خبرې چې کاریډور کې شاملې دي، دا هغوی اغل تم کولو ته تیار دي. لہذا ځکه زه دې کې امکان وینم، ډېر لوی پوټینشیل وینم، او دې لپاره پکار ده چې پښتانه پوهان هم په دې فکر وکړي او دې په هکله تحلیلونه وکړي، ریسرچ وکړي، او دې لپاره مشخص ایډیاګانې راوړي، تجویزونه باید راوړي، او په دې ډایلاګ کې شریک شي. مین سټریم چې کوم ډایلاګ په دې سیمه کې شروع دی، سیاسي ډایلاګ، اقتصادي مکالمه، هغه کې باید دوی برخه واخلي. او لکه چې ما ارزو کړو، ټیک دی، موږ سره ډېر زیاتې شوې دي، موږ ډېر ظلمونه لیدلې دي، استبداد مو کتلی دی، استعمار مو کتلی دی، مګر اوس ته دې وخت راغلی دی چې موږ په دې جهان کې چې کوم مین سټریم ترقی ده، په هغه کې ځان ته لاره پیدا کړو.
دیکھیے خټک صاحب، یو بل خبر ادا چی عموماً په پاکستان کې کم لیکوالان دي، زموږ خلک هم زیاتره یا هغو ته غوږ نیسي یا د هغو لیکنې وایي، هغه دا وایي چې د چین دا فیکټرز تاسو بیانوي، یقینا هغه سره زیاتره خلک اتفاق کوي، خو دوی بیا کله کله دا سازشي تیوریان هم راوړي، ممکنه دا هغه سازشي تیوری نه وي، یو تیوری خو وي. خو دوی وایي چې بهرني قوتونه چې غرب ته ډېره اشاره ده، امریکا ته، هغه نه غواړي چې چین دلته یو اقتصادي یا سیاسي اثر او نفوذ ولري. دا خبرې څومره یعنی په تحلیل کې واقعیت لري؟
دلته یو دوه درې غلط فهمیان دي چې زه هغې باره کې خبرې کول غواړم. یو خو دا دی چې موږ چې کله چین سره د ترقي امکاناتو خبرې کو، دې مطلب دا نه دی چې چینیان صرف دې ته راغلي دي چې پستش موږ سره ترقي ټاکي. چین به خپلې قومي ګټې به پلی کوي، خپلې قومي ګټې به ترلاسه کوي. دغسې هر یو قوم، هر ملک، هر مملکت، هر سټیټ دا کوشش کوي. نو یو خو دا خبره ده چې دې کې څه غلط فهمي پکار نه ده، پکار ده چې موږ د خپلو ګټو مطابق چین سره خپل تعلقات جوړ کړو او خپلې ګټې پکې ځای کړو، یعنی دا هغې لپاره خواري کړو شعوري توګه باندې. دویمه خبره ده چې چین او د امریکې منځ کې رقابتونه شته، دې کې شک نشته دی. خو دا ده چې ساړه جنگ رقابتونه ختم شوي دي، ځکه چې خپل چین کې چې دا څومره سرمایه ده یا څومره سامان جوړیږي، پیدا کیږي، تولیدیږي، که دې وګوري نو د امریکې ډېره غټه سرمایه ګذاري ده. نو دا چې کم د چین اقتصادي ګټې دي، دا د امریکې اقتصادي ګټو نه بالکل بیل نه دي، ځکه چې د امریکې ملټی نیشنل کارپوریشن بلا ډېر داسې چې چین کې موجود دي. لہذا دنیا هغه سے ساڑھے جنگ والے دنیا چې دا هغه پای ته رسیدلې ده. هم سیالی او سمجھتا رقابتونه او سمجھتا هغه بودا وګاړي چې مثلا په چې کومې طبي زیرمې دي، یعنی تیل او ګیس، کنه هغه باندې د اول حق هغه ته وي چې هغه یاد، مگر هغه د پاره هغه جنگونه نه کوي، یعنی وینې توی ول طرف ته نه ځي، د سیالی داسې نه دي. او تاسو معلومه ده چې دولتونه سټیټ چې دي هغو کې رشوتونه او د نورې خبرې دې لپاره وي چې خلک د یو ملک سره تعلق جوړوي، نو هغوی ورباندې سرمایه ګذاري کوي. دا خبرې وي اوس به وي، چین به هم کوي، امریکا به هم کوي، یورپ به هم کوي، مګر دا د دغه تصور چې هغه د ناټو د سیټو سینټو والا زمانه ده، هغه زمانه یو راړی.
اخري پوښتنه دا چې خټک صاحب، په هر حال دي کې د اقتصادي برلاسیتوب په حساب باندې د هیوادونو چې کومې ځکنۍ بشپړتیاوې دي یا کومې خودمختاري دي، هغه هم کله کله تر سوال لاندې راسي په یو بل باره کې. آیا داسې یو اندېښنه موجوده ده په دې هیوادونو کې چې د اقتصادي فعال رول د چین هغه د دې هیوادونو خودمختاري یا په بله بڼه کې ځینې اندېښنې ځین کېدلی سي یا د هغې مخنیوی کېدلی سي؟
اوله خبره خو دا ده چې چین، چونکې تاسو سوال چین باره کې کړی، نو ما ځکه زیاتې خبرې چین باره کې
وکړې.
تاسو ته معلومه ده چې موږ خو د دې نظر خلک یو چې سیمه ایزه همکاري پکار ده. مثال په توګه هندوستان سره موږ پکار تعلقات نورمال کړو او اقتصادي اړیکې ورسره جوړې کړو. مونگ دا جیبا خبر دا چی اس مونگ 2018 کی چی ارجنٹائن سر تعلقاتو جلغولو کوشش کو او خودل تا دوستان سر بگوی تجارت تک او دا سنگ کی دیشی یا مثلا افغانستان و اندوستان خبرو که تجارت کو لواری پاکستان لاره مونگ ولی اغیت خند چو کنا او دغه سیم فسکه کومو مرکزی شیا ته تل غواړو افغانستان لارې په کار د چا افغانستان مونږ ته لار راکی او دا داس یو انټر ډیپندنس په یو بل باندې اتکا کول دي په یو ملک اتکا ټول نه په پرځ کې د سیمه ایز همکاري وشي د سیمه کې نو دا ټول بیلنس ټول توازن نه پکې سمېږي او مثلا یو جنوبی ایشیا سارک دی دا سارک اوس په پوری په ځای ولاړ دی او اصل خبره پاکستان او هندوستان اړیکې خرابې دي نو پاکستان او هندوستان خراب اړیکو بنگلادیش کې مازاری جوړ کړی ده افغانستان کې مازاری جوړ کړی ده نیپال کې مازاری جوړ کړی ده نو په کار ده چې پاکستان او هندوستان د خپلو تعلقاتو کې به نظر ثانی وکړي تاسو وګورئ جرمني او فرانس منځ کې څومره جنګونه شوي دا د اوس خپلو کې اقتصادي پارټنران دي دا واقعیتونه دي د بین الاقوامي تعلقات قبایلي دښمنۍ نه دي چې نسل در نسل به سړی پالي او پورونه بدلې به اخلي پیړۍ پیړۍ پورې اس کو ون ون سچویشن جو ہوتی یعنی دس ہی ہلون راوتلی راوتے شی چی ٹھولو تا گٹا وری دس نہ جیو فری کلاس برے شو دا نور مغلوب شی یعنی دس کی دیشی چہر چا گٹے پکے خوند شی تا سو گوری دا آسیان دے جنوب شرقی ایشیا کی دا وڑا وڑا ملک ندی یو دا شوی دی یعنی زمونگ دیو سبی نشی زمونگ دیزانی اگٹو خارون برابر آباد یعنی دی مگر سن مهم رول لو بھائی زکر چی اگر اقتصادی اڑی کے نارمال سیمائی زیاری کی جوڑی کئی اگر مسکر شکرشتا آلتا شکرشتا دا چین پر سمندر کے سمرا دا وڑو وڑو جو جرو باندی شکرشتا مگر اگر شکر باوجود اقتصادی تعلقات دا ہوئی اسار ندی مونگا ہم پکار دا چی دا سبکستگو او دا دی سڑی جگڑی نور آپاتی کسی جی تنازی جی پاکستان کی متزمتی سرزن خلق پالی دا منفی خبر دا پکار دینا راوزو
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي خو جمهوریت څه شي ته وایي د دې تاریخ څه دی جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري بشری حقونه څه ته وایي آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي
ستکنم راغلی پیرو اس من پیرو کلا سواچ با دوریا دلت ستکنم راغلی پیرو اس من پیرو کلا سواچ با دوریا سوزی زمال تنوی مانا چی چاپی روستا دی جرو خوی می دا پتنگو نمی کون شو رو رو سوزی زمال رو را پینا رو سوزی زمال را پینا زلکی می ارمان استا دکا جبرو پیرو کلا سوچ با دنیا استاد مخاطب میں نے ست کروارا اول پیرو اس پیرو کلا سوچ با دنیا استاد مخاطب میں نے ست کروارا اول پیرو اس پیرو کلا سوچ با دنیا استاد مخاطب
گوری پستر گو ند دیرا کبراز کچی رحما اگر رنگ میں نشتا خور کس پہ رحما زان میں نکلا والے استاد چنے پو زان میں نکلا والے استاد چنے باد بمی انسی ستال دروازوں غسل پیرو کلاس واچ باد مولا سر منت ستک نمار آغل پیرو غسل پیرو کلاس واچ باد مولا سر شکان ڈیر ما شک ڈیر نستا پشانتی تک موقع نسما پشانتی بلو خدمت گا سونی لے لائے سونی مجنون
سانی لے لائے سانی مجنون
ردن چ شہید کرم استاستر گو منگرو روپ سوچ بات استاد مخ وطن